کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرونی خپور کړی ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخوا د تریتم کېدو مسأله وڅاري او تحقیقات وکړي. د کمیټې په ورته وخت کې له طالبانو غوښتي چې د خزینه خبریالانو په کارونو کې د خنډ رامنځته کېدو مخه ونیسي. د دې کمیټې د اسیا د برخې همغږه کوونکی سټیفن بټلر وایي په کابل کې د خبریال علی اکبر خیرخوا او په هرات کې له خبری غونډې څخه د خبریال مرجان وفا ایستل هغه اندېښنې پیاوړې کوي چې د خبریالانو په برخه کې شته. د فوټو ژورنالیست خیرخوا د کورنۍ غړي وایي چې دای د سه شنبې په ورځ د کابل له کوټه سنګي سیمې څخه تریتم شوی دی. بلورته د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د خزینه ویاندویانو لپاره یې د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې ښځو ته د کار آزادي ورکړي. د فدراسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د طالبانو نوی حکم د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې له ټولنیز ډګره د ښځو تریتم کول دي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولي دي. د پنچیر امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادۍ راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې د دوی کسان سیمې ته ورغلي وو. هلته یې پر ځینو کسانو شک درلود نو هغوی له ځانونو سره د ولسوالۍ مرکز ته د تحقیقاتو لپاره راوستل. او د ننګرهار امنی قمندانی د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه ردوي. د ننګرهار د امنی قمندانۍ ویان حافظ عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د واده په مراسمو ډزې شوي خو د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یوازې درې کسان ټپیان شوي دي. زابلي د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل خو له دې مخکې سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د پیښې عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په اړه یې څېړنې روانې دي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ملګری ملتونه افغانستان کې د ورستیو ترهګریزو بریدونو خپلواکه څېړنه غواړي. طالبان هم له خپل اړخه دا بریدونه څېړي.
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایاتو تر شا داعش په نامه پدیدې کومه یادېږي هغه دي.
آیا طالبان د داعش د ماتولو وړتیا لري؟ د چارو د کتونکي نظر مو پرې راخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅکله د هغو وسلوالو نشوتو ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي.
بې وزلۍ ته اندېښنې. په افغانستان کې سږ کال تولیدونکي غله ټول هیواد ته بسنه نه کوي.
د سش کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو هغه د 2.5 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو.
او اوکراین وایي د دغه هیواد د ختیځ په یو ښار کې ځواکونه د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبری ټولګي د سر راپور دادی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتیدونکي ترهګریز بریدونه په اړه په بشپړ ډول وڅېړل شي. ښاغلی بنټ په مزار شریف او کابل کې وروستیو چاودنو ته په اشاره ویلي چې دا ډول بریدونه په خپلواکه توګه څېړنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار کړی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په مزار شریف او کابل کې ورسوي چاودنو چې پکې ملکي وګړي په نخښ شولند اندېښمن کړي. ښاغلی بنټ په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو تر وروستي بریدونو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې. هغه لیکلي دا نور بریدونه بشپړې خپلواکي او هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. په مزار شریف او کابل کې د پنجشنبې ورځې په چاودنو او بریدونو کې د 14 ماشومانو په ګډون 21 تنه ووژل شول. په مزار شریف کې د شوې او چاودنو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. هغه ډله چې طالبان وایي له پخوې غورځولې. طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې بریدونو په شفافت څیړنه ټینګار کوي. هغه نن آزادي راډیو ته وویل
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالباً د داسې جنایتو تر شا داعش په نامه په دې داسې کومه یادېږي هغه دي، ځکه چې هغوی د شیعه هېوادوالو یا د ځینو صوفي کرامو په وړاندې داسې خشن برخورد کوي.
په مزار شریف او کابل کې پر ملکیانو چاودنې د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوتریش هم غندلي او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړي. د ښاغلي ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک په یوه بیان کې ویلي جمعاتونو په ګډون پر ملکی وګړو او ملکی ځایونو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې په کلکه مندي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ټولو خواوو غږ کړی چې د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون ملکی وګړي خوندي او تر خوا یې د دوی د مذهب او عمل د ازادۍ حق تضمین کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمعې په ورځ د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د افغانستان په اړه په څلورم سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې د وینا پر مهال په افغانستان کې روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او په دې هېواد کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار وکړ. د طالبانو یوه لویه دعوه په افغانستان کې د ټولیز امنیت خوندي کول و. هغه دعوه چې اوس تر نیوکې لاندې ده، د 2023 کال د اګست له 15 وروسته داعش ډلې په افغانستان کې خونړۍ حملې کړې. د کابل له هوایي ډګر نیولې او بیا په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جمعات وروستیو چاودنو هغه پیښې دي چې داعش مسؤلیت منلی. خو په غبرګون کې طالبان ویلي داعش ډله ایزاپلی او ژربئی پاتېشونې هم له منځه یوسي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون ډیرو بهرنیو هیوادونو ورځ تر بلې په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیت په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
و امریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر وایي چې په کابل او مزار شریف کې د وروستۍ ترهګریزې حمله په خپلواکه توګه وڅېړل شي. طالبان وایي دا بریدونه د داعش لخوا شوي دي. بلور ته د تاجکستان په کانفرنس کې چې پرون او نن ترسره کیږي د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د داعش پر ګواښ اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان د حکومت وړتیا باید د دغو ترهګرو په وړاندې لوړ شي. داعش په افغانستان کې څه ډول ډله ده او فعالیتونه یې دا مهال څومره د اندېښنې وړ دي؟ همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زموږ همکار سلطان محمد سرور د سیاسي چارو له کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل نه کړي.
افغانستان خو د بحران جوړونکو ګاونډیانو د لوبې میدان ده. آسمان به یا به مجاهد نوم پیږدي یا به داعش نوم پیږدي یا به یو بل نوم پیږدي. او اوس وخت کې چې هغه حکومت کې چې کوم ډلې وي د هغوی په رابطه خلک ډېر حساسیت لري. داعش لا تر اوسه نه ده تجربه شوی، کابل ته نه ده راغلی. نو ډېر خلک دغه بې ثباتي افغانستان ته د داعش په عنوان وغواړي جوړوي. فکر کوم چې کېدای شي نورې ډلې هم میزبانې شي د همدې حوادثو. او دا مثلا په کې ده چې د شمال کې د داعش مسله احتمال ده چې د ګاونډیانو د فاره ځینې ګاونډیان جوړ کړي یا د نړۍ ځواکونه چې هغوی وتهدیدوي. او په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو دا یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کړي چې دوی هغونه مسالت نه دي او د داعش خطر ده. بیا به د داعش مخکې د طالب په خطر باندې سیمې ته خلک مداخله وکړي او هغه یې وکړه. دا ځینې فکر کوم چې د همدغه نامه داعش افغانستان کې ډېر جدي خطر نه ده، ځکه د دې سوچ عربي بستر ده افغانستان کې د داعش لپاره هغه نشته. خو کېدای شي یو تعداد خلک طالبانو په اول کې وځورول او دوی اشتباه وکړي، په ځای د دې چې د هغوی سره قانوني طبیعي معامله وکړي. هغوی سره هغه معامله وکړه په ننګرهار دې ځایو کې چې تر د افغاني کلتور نه بیرون وه، ډېره د امریکایانو د معاملې نه متاثره وه. ښه کار ونه شه
استاده،
خلکو په کور چاپا اچوه. دا خو افغانان دي، د طالبانو سره خو ډېر زور ده چې دوه طالبان هم یو سیمې ته ور ولېږي، ډېر تاثیر لري
استاده.
ولې چې څوک مجبور کې هغه بیا همدا کار کوي. لکه پرون چې طالبان امریکا مجبور کړه په چاپو باندې، په سفریاګو سفردو باندې، حقیقت خبر ده بندیخانو کې ډېر وچړل. بیا خو نو انسان د ځان د دفاع ارشته کوي. نو زه دغه دوه خبرې دي چې یو بیرون دنیا غواړي د طالب تسلط د سوار سره مخامخ کی دوی وسره جوړ نه راځي او د بل خوا طالبانو پالیسیم د داعش په رابطه طبیعي پالیسی نه ده.
د سیاسي چارو کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل و چې له ازادي راډیو سره یې د داعش پر ګواخ خبرې کولې.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي.
د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالډ لو قرغزستان ته د سفر پر مهال آزادۍ رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همداراز یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅکله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅکله د هغو وسلوالو نشوتو ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکنه ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅکله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو هدل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بند شي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو لملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نومونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی، خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحدو ایالاتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلي لو وویل ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي، نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحدو ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړې چې طالبانو د زمري په 14 کابل ونیو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم په افغانستان کې د غلو او دانو د کمښت په اړه یو راپور افغانستان سږکال د خلکو د غذایي اړتیاو لپاره څه باندې 2 میلیون ټنه غنمو ته اړتیا لري.
د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت اټکل کوي چې افغانستان څه باندې 2 میلیون ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري. کاروانګر وایي سږکال د وچکالۍ له کبله د غنمو حاصلات د تیرو کلونو پرتله کم وو. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی بزګر شبگیر خان د سږني کال د حاصل په لیدو نهیلی سوی. دای د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د افغانستان د غنمو د قاچاق مخه ونیسي.
موږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن د غنمو شي خلک قاچاق کوي. پاکستان د بس بیا یو مشکل موږ ته جوړي کړي. دغه د حکومت نه غوښتنه ده چې په جدیت سره د دې شي مخه ونیسي.
د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت وایي چې د هیواد د اړتیا وړ ټولو غنمو په سولو کې شپېته د افغانستان له خپلو محصولاتو څخه ترلاسه کیږي. د دې وزارت ویان کریم الله مستاین اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان لا هم له 2 میلیون ټنو زیات غنم باید وارد کړي.
تر اوسه پورې خو حاصلات مکمل نه دي راټول شوي، خو کوم چې اټکل کیږي تقریبا د 4 څخه تر 4.5 میلیونه میټریک ټنه پورې په دې اندازه به زموږ خپل د وطن حاصلات وي. او د سږ کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو هغه د 2 څخه تر 2.5 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو چې د بهر څخه راوارد کړو.
د طالبانو حکومت په یو فرمان کې بهر ته له افغانستانه د غنمو وړل په کلکه ممنوع اعلان کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خوړو موادو ته د خلکو اړتیا څو ځلې زیاته سوې، ځکه د کورنیو د اقتصاد له کمزوري کېدو سره غنم تر ټولو ارزانه خواړه دي چې بېوزلې خلک یې ترلاسه کولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د پنځمې په ورځ پر نړیوالو غږ وکړ چې باید د افغانستان خلک هیر نه کړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې د افغانستان په سولې کې اووه نوي وګړي کافي خواړه نسي ترلاسه کولی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم اسمت ساروان درته وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅې پیل کړي.
د اوکراین په ختیځ کې یوه اوکراینی چارواکي خبرداری ورکړ چې د دې سیمې د دوو پاتې ښارونو له یو څخه اوکراینی ځواکونو ته په کار دي چې تر محاصره کېدو مخکې ووځي. له دې سره په یو وخت بریتانیا وویل چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې یو بری ته اړتیا لري څو جګړې ته توجه پیدا کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیره شپه په یوه ویډیویي وینا کې وویل روسي ځواکونو د خپلو هڅو تمرکز دونباس ته اړولی دی تر څو چې کولی شي له توپچي قوې او توغندیو کار اخلي. اوکراینی چارواکي وایي د روسي ځواکونو له لوري بې وقفه او بې توپیره اور د سیفرو دونیتسک ښار ټولې برخې تقریبا ویجاړې کړي او سلګونه ملکیان یې وژلې دي. د سیفرو دونیتسک ښاروال الکساندر استریوک ویلي چې د فبروري له وروستیو څخه پر دغه ښار د روسي ځواکونو د یرغل له پیله تر اوسه پورې هلته لږ تر لږه یو نیم زر تنه وژل شوي او روسي ځواکونه شای د دغه ښار په لویدیځ کې د لیمان سیمهونی سي چې د ریل ګاډو مرکز دی. روسیا غواړي چې په لوهانسک ولایت کې د لیسیچانسک او سیردونیتسک ښارونه ونیسي. د دغو دوو ښارونو د نیولو په صورت کې ټول ولایت د روسانو لاس ته لویشي. د لوهانسک والی تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینی لوی لاره چې پر دونیتسک سیند تیریږي او سور دونیتسک او لیسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. دې ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړه نیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي.
اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان او ایران ترمنځ به د سوداګرۍ په برخه کې ډېر ژر یو ګډه خونه رامنځته شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیره ورځ نوښته په وی خبر پاڼه کې وویل چې افغان پلاوی په دې اړه د ایران د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په کابل کې لیدلی. د خبر پاڼې له مخې دواړو خواوو د ګډې سوداګریزې خونې جوړېدل د افغان او ایران سوداګرو لپاره اړین ګام بللی او د دې خونې په ژر جوړېدو یې ټینګار کړی دی. د خبر پاڼې په حواله د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې یو مهم مسؤلیت د پولي خواوو د سوداګرو د ستونزو چیړل او د حل لپاره یې د اغیزمنو ګامونو پورته کول دي. د دې ګډې خونې د جوړېدو خبره داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ په ګډه پوله د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې وې او وخت ناوخت یې په اړه راپورونه ورکول کېدل. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي په تېرو دوو اونیو کې شاوخوا 525 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه کې هم دا نه دي لیکلي چې دغه عواید له کوم درک راټول کړي، خو وزارت له دې وړاندې یو شمېر قراردادونو د اعلان خبره کړې وه. دغه وزارت له دې وړاندې ویلي و چې د ډبرو سکرو صادرات پاکستان ته ډېر شوي. وزارت په داسې حال کې د زیاتو عوایدو خبره کوي چې له دې وړاندې د قانون د کیندونو او صادراتو په برخه کې د فساد او ړوندتیا نشتون راپورونه ورکړل شوي وه. او نن د افغانستان په مرکزي بانک کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 15 شپېته پوله، یو ایرو 90 افغاني 43 پوله، یو انګلیسي پاونډ 112 افغاني 14 پوله، یو سوډریال 30 افغاني 1 اتیا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانی 10 پوله، زر هندی کالدار 1.15 افغانی او زر پاکستانی کالدار 4.55 افغانی.
اوریدونکو زه 12:30 بجې بیرته راستنیږم، اوس ماک خپل همکار اجمل انت سپارم.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچاري دا خبری مجلې دی برخه ته مو هر کله کو. په افغانستان کې موسیقي او موسیقي غږون کې په تیرو نه میاشتو کې چې طالبان واکمن شوي څومره قسمن شوي دي. ګڼو موسیقارانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د موسیقي آلاتې په نیمه بیه پلورلې. په دې اړه یو ریپورت لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو، خو تر هغې مخکې به عصمت ساروان ته غوږ شو او ترې وابورو چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان د روان وضعیت په اړه څه وایي.
د افغان امنیتي ځواکونو د پاشلتیا ملامتي د چا په غاړه ده؟ ایرو ایژیا ریویو خپرونې په دې اړه په لیکنه کې د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه د کابل د سقوط او ورسره هم مهاله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلتیا یادونه کړې او لیکلي دي چې د دغو ځواکونو په جوړولو امریکا شل کاله میلیاردونه ډالر ولګول. خبرونه په دې اړه د برېټانیا په پارلمان کې بحثونه او د سیګار راپور ته اشاره کړې ده. د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو څېړنه کې ویلي چې له افغانستان څخه د برېټانیي پوځیانو وتل یو ناورین او یو خیانت و چې د دغه هیواد ګټو ته د کلونو لپاره زیان واړاوه. کمیټې ویلي چې د استخباراتو، ډیپلوماسۍ او پلان جوړونې په برخو کې سیستماتیک ناکامي وه. د رواني مې په منځویو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش، د امریکا متحد ایالاتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ماتې په خاطر ملامت کړل. د وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پاشلتیا یوازینی تر ټولو مهم عامل له طالبانو سره د دوحې د تړون پر اساس له افغانستان د امریکایي ځواکونو او قراردادیانو په بیړه وتل و. دا تړون د 2006 میلادي کال د فبروري په 9مه د ولسمشر ډانلډ ترامپ حکومت لاسلیک کړ او د ولسمشر بایدن حکومت عملی کړ. خبرونې د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د هغې مرکې یادونه کړې چې د 2013 په جنوري کې له سی بي اس تلویزیون سره کړې وه. شاغلی غنی منلې وه چې د امریکا له ملاتړه پرته د افغانستان حکومت په شپږو میاشتو کې سقوط کوي. دې ته ورته اندېښنه په هغه استخباراتي ارزونه کې شوې وه چې د 2021 په جون کې خپره شوه. د برېټانیا میل ورځپاڼې بیا د افغانانو په خاطر د امریکا پر حکومت د مدني حقونو د یوې ډلې د دعوی په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د باسټن ایالت د مدني حقونو یوه ډله د امریکا پر حکومت په دې خاطر دعوه کوي چې ولې د طالبانو له لاسه امریکا ته تښتېدل یو افغانانو ته بشري مرستې نه ورکوي. د امریکا د مدني ازادۍ ټولنې چې مرکز یې په ماساچوست کې دی د باسټن په فدرالي محکمې کې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر حقوق افغانانو له لوري حقوقي دعوه ثبت کړه چې غواړي د خپلو کورنیو غړي امریکا ته ورولي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا څخه باندې 20,000 افغانان ومنل، خو هغوی وایي چې نږدې خپلوان یې په افغانستان کې پاتې دي او باید اجازه ورکړل شي چې امریکا ته ولېږدول شي. په ماساچوست کې د امریکا د مدني ازادۍ ټولنه وایي د افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي د طالبانو له لوري د وژل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د باسټن محکمې ته په وړاندې شوی حقوقي داوه کې د یو افغان له قوله ویل شوی چې د کورنۍ شپږغړي په افغانستان کې پاتې وو چې درې تنه یې وژل شوي دي. پر هغو څه باندې 20,000 افغانانو سربیره چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا ته لیږدول شوي، لسګونه زره نورو په امریکا کې د پناه غوښتنې کړې، خو د افغانانو د لیږد پروسه وروسته له دې ټکرې شوې چې امریکا ته اوکراینی کډوالو مخه کړه او امریکا د هغوی لپاره ځانګړی پروګرام پیل کړ. د افغان کډوالو د منلو بهیر په ډیرو اروپایي هیوادونو کې هم وروسته له دې اغیزمن شو چې اروپایي هیوادونو ته میلیونونو اوکراینی کډوالو
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو وروسته د ډیرو نورو برخو په څیر موسیقي او موسیقي غږونکي هم اغیزمن شوي دي. په تیرو څه باندې نه میاشتو کې ډیر شمېر سندرغاړي چې له هیواد نه وتلی شو وتلي او هغوی چې پاتې دي د موسیقي وسایل په نیمه بیه پلورلي او هڅه کوي چې ځانونو ته نور کارونه پیدا کړي.
پنځه پنځوس کلن عبدالحمید وړاندې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده او اوس د کارول شویو یا تر ډېره د زړو توکو هټۍ لري. هغه د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د سندرغاړو او د موسیقۍ د غږونکو بد وضعیت ښیي. هغې تازه یوه جوړه تبله او یوه هارمونیا په 2500 افغانۍ اخیستې.
ما چې په یوه هنرمندان کور کې لاړم، د هغه وسایل د کور مې اخیستې. هغه ما ته وویل چې دغه تبله او هارمونیا دي، دغه د موسیقي آلې دا ځان سره وېته که هر څومره چې تا خوښه دي دا پیسې ورکړه، دا یې واخله.
هغه تبله او هارمونیا چې عبدالحمید په 2500 افغانۍ اخیستې، د طالبانو له واکمنۍ وړاندې یې بیه له 15,000 تر 25,000 افغانۍ رسیده. خو عبدالحمید وایي که څه هم د موسیقۍ دا آلات د همدردۍ پر بنسټ له یو هنرمند واخیستل، خو اوس حیران پاتې چې دا به څه ډول پلوري او له همدې عملی پټ کړي دي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو سره سم موسیقي حرامه وبلله او سندرغاړو او د موسیقي غږونکو ته یې وویل نور د سندرو ویلو او موسیقي غږولو اجازه نه لري. د طالبانو دې حکم سندرغاړي او د موسیقي غږونکي منځوي کړل، لو دوی ډېرو یې وطن پرېښود او یا یې هم خپله دنده بدله کړه. دا په کابل کې د خرابات په نوم مشهوره کوڅه ده، چیرته چې باید د موسیقي غږونو زړه ته لار کوله او ډېر شمېر سندرغاړي او د موسیقي غږونکي به پکې راټول. خو اوس په دې کوڅه کې د تیر په څیر هغه ښکلي غږونه نه اورېدل کېږي. دلته ډېرو راټولېدونکو سندرغاړو او د موسیقۍ غږونکو اوس خپله پیشه بدله کړې او دوکاندارۍ، خیاطۍ او نورو کارونو ته یې لاس اچولی. پنځوس کلن عبداللطیف د افغانستان یو له مشهورو تبله غږونکو دی. هغه چې په خبره یې له مشهورو سندرغاړو لکه فیض کاریزي، عالم شوقي او اکبر سروش سره یې د سندرو پر مهال تبله غږولې، خو اوس بایسیکلونه جوړوي. دته په خبره هغه تبلی چې په ډیره مینه یې اخیستوي اوس له دې ویرې چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ نشي له منځه یوړي.
وسایل له ما وماته کړل، د ورېږم د طالبانو له مورینو چېرته دلته په کور کې راغې له تلاشي له خاطر پلار چې پلار دې راشي.
قیس معروف د افغانستان یو له مشهورو سندرغاړو دی چې په خبره یو وخت به د سرګرولو ته لاوزګان و، خو اوس ترکیې ته تللی. د افغانستان له پرېښودو وروسته د خپلو موسیقۍ له آلاتو هم خبر نه دی چې چیرته به له خاورو لاندې وي.
مجبوره شوم چې وطن پرېږدم، ځکه په افغانستان کې د هنر او هنرمند لپاره نور ځای نه و. د موسیقۍ آلات مې همداسې پرېښودل، دا چې اوس به چیرته وي ترې خبر نه یم.
د ښاغلي معروف په خبره د موسیقۍ د آلاتو پلور له امکانه لرې و او له همدې عمله یې په میدان پرېښودل او د غربت لارې ونیوله. دی زیاتوي د موسیقۍ غږونکو ډېرو ډلو هم د موسیقۍ آلات یا په ډېره کمه بیه وپلورل او اوس ډېر شمېر یې بېروزګاره شوي یا یې هم بل کار پیل کړی.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ته دا یو پیغام زبلم پرېښنم چې دا غنم چې ډیر ګران دی، بهخي به هدا ګران دی. دا وزه ته پیلمن کې شلې در شو وخت ز خپل د مرجع رسولی څخه خبره کوم. الان رشه مختصوی دی، بهخي غنم دا شي ګران دی. وس من په 1500 کلدار دی، نو دا چې جمع شي دا خبره غل زر تر رسیدي. دا مسلمان څه ما دا خوښ دي چې دا غنم راګیر کې په دغه لارو صفاو کې باریږي زی پاکستان ګری جنگل او بارنچي او د غزایوت اوړي چې دا سپای او دا شانه ګر کې په دغه کې ډیر غنم اوړي د دغه ولایت سوځي، نو چې دا غنم راګر کې د لې شاید ارزان شي.
د لکسي د طالبان لکچې وس نه یو مسلمانان سوي جنوي اسلامي راوړي د په افغانستان کې دغه سي کارونه کوي، داسې نه وړه کارونه کوي. دی وایي چې حکومت آسې کول، داسې کول، حکومت ظلمونه کول، حکومت چیر نظام کې خلک یې زورول او چشه کول ستاسې له وجه کوله. تاسې به راله زما د کورو د بغله به مټکان به کول، هغه به زموږ کورونو مومنانه شي دانه ول. یا په ښار کې چرکیانې کولې، ناکه خلک بیا بول تس ولاړه سپټ بس ولا ستاسې له وجه موږ ته هر څه راپېښ. تاسې ولس در به دره کړی دي.
محمد نبی احمدزیم د خوست ولایت نه. مونږ د اسلامي امارت نه غواړو چې په خوست کې د خوراکي توکو بیې بیخي زیاتې جګې شوې دي، لوړې شوې دي. لکه پخوا چې ډالر په 80 یا 80 افغانۍ و، سامانونه بیخي جګ شوي وو. ښاروالۍ څخه مونږ جدي غوښتنه کوو چې سامان ارزانه شي. خلکو سره پیسې نشته، ولې چې پیسې خو بانکونه بند دي، خلک بیخي په غربت کې دي په خوست کې.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
دا وس لپاره هم دومره په نور خبرونو کې سما همکاران در سره دي.
اوریدونکو دولسنیمه بجې شوې، وړاندې درته د زهرو کاروان اونې خبرونه لرو، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خبر کړ، ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبريال علي اکبر خیرخوا د ترتم کېدو مسله وڅاري او تحقیقات وکړي. دغه فوټو ژورنالیست کورنۍ وایي چې نو وړي د سیشنبه په ورځ د کابل په کوټه سنگي سیمه کې ترتم شوی دی. بلورتا د خبريالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د خزینه ویاندویانو لپاره یې د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې خزو ته د کار ازادي ورکړي. دغه فدراسیون ویلي چې د دې کار هدف دا دی چې له ټولنیز ډګره خزه تریتم کړي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لاسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. د پنچیر امنی قماندان مولوي داد محمد بطار هم د دغو لاسو کسانو نیول تایید کړي، خو ویلي دي چې دوی د تحقیقاتو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوي. او د ننګرهار امنی قمانداني د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه رد کړل. نوموړي وویل چې د ننګرهار د امنی قمانداني ویان حافظ عبدالبصیر زابلی ویلي چې په دې پیښه کې د یوازې درې کسان سطحي ټپیان شوي دي. اوریدونکو دا وو خبرونه. نن درته له 2 تر 3 بجو شنه اسمان لاندې پروګرام هم لرو. د غنمو او غلو دانو د کمښت په اړه خبرې پکې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ، خپلې پوښتنې او اندېښنې له موږ سره شریکې کړئ او بحث ته راغلي میلمانه به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. اوس هم ورزو اونیز پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وای دوی چمتو دي چې د نشې موادو د کاچاګ او د مخنیوي لپاره د ایران له حکومت سره همکاري وکړي.
له ایران سره موږ پراخ سرحد لرو. موږ په سرحد کې په بازي نه هو کې تروس پورې د موږ لا پښتین دي ایجاد. موږ حق په لحاظ ځلې کوو ترڅو دغه کاچاګ مخه ونیسو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خزو د حقونو فعالان وای د روغتیایی خدمتونو لګوالی به د معتادو خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب سي.
فامیل ها نگران هستند،
کورنۍ اندېښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډېرې دودي او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی.
دا چې سوداګر د نشې موادو د غوښتنې په کمولو کې څه رول لوبولای سي په دې اړه مو د سمي ولا په نوم لوی وپانګوال سره مرکه کړې ده.
شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړ کاروبارونه سپورټ حمایت.
د فیض الله په نوم یو کس وایي چې ټولنه اوس هم د احتیاط اساسي لاملونه نه پیژني.
دا چې ډېر ورخطا شوی و چې ځان یې کله چولی و، نو دی په دې کنده کې لیدلی و. په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مردارې اوبه وې. د هر څه کوشش کولو چې د دې کندې نه ځان وباسي، خو خلک پرې راورسېدل او دی یې ګیر کړلو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. له افغانستان څخه ایران ته د نشې موادو د قاچاقو د ډېرېدو په اړه د ایراني مقاماتو تر ادا وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی حاضر دي له ایران سره پر سرحدي کرښه د نشې موادو د قاچاقو په اړه له ایران سره په ګډه د دې قاچاقو مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ایران د سرحد په اوږدو کې کافی امنیتي پوستې نه دي جوړې شوې چې د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیول سي. سیاسي تحلیلګران بیا نشئی مواد یوه نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمې د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ایرانی مقاماتو تازه له یو بلغاریایي هیات سره د کتنې پر مهال له افغانستان څخه ایران ته د نشئی موادو د قاچاقو د ډېرېدو په اړه شکایت کړی او ویلي دي چې دا وضعیت له ایران څخه اروپا ته د نشئی موادو د قاچاقو د ډېرېدو سبب سوی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دا مني چې دوی دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ په ټولو سرحدي سیمو کې امنیتي پوستې نه لري او د نشئی موادو مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د نشئی موادو د قاچاقو په اړه له ایراني مقاماتو سره خبرې وکړي او دواړه هیوادونه دا ستونزه په ګډه حل کړي.
له ایران سره موږ پراخه سرحد لرو. موږ په سرحد کې په بعضې ساحو کې تر اوسه پورې د موږ له پوستې نه دي ایجاد. موږ خپلې هلې ځلې کوو تر څو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي موږ آمدی شي له دوی سره ووینو تر څو په دغه موضوع باندې له نږدې خبره وشي. دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې سږ کال د حمل د میاشتې له نیمایي څخه بیا د ثور د میاشتې تر پایه پورې د افغانستان او ایران پر ګډه پوله تر سل ټنه ډېر نشئی مواد قاچاق کولو پر مهال نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان او ایران پر ګډه پوله د نشئی موادو د قاچاقو پیښې هم ډېرې سوې دي. که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د فرمان یوه میاشت پوره کیږي او په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو ځینې کښتونه هم اړول سوي، خو په دې موده کې د نشئی موادو جوړولو پر کارخانو باندې د عملیاتو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کوم راپور نه دی خپور سوی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې نشئی مواد یوه نړیواله ستونزه ده او له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمې د هیوادونو ګډې همکاري ته اړتیا لري.
دا چې همسایه وادونه وایي چې قاچاق د دوی وادونه ته وروړل کیږي، دا مسؤلیت خپل د همسایه وادونو دی. هغه باید خپل په سرحداتو کې، خپل په سیمو کې باید خپل مخنیوی وکړي. د خپل اراضي، د خپل سرحداتو مسؤلیت خپله ده. هغه هیوادونه دی چې هلته مسؤلیت لري. طالبان خو په افغانستان کې بند کړي دي، دلته د کوکنارو کرل نور بند دي نسته.
د ملګرو ملتونو یوه څېړنه چې راپور یې په 2000 میلادي کال کې خپور شو وښودله چې په افغانستان کې تولید شوي نشئی مواد نږدې 30% د ایران، په سلو کې 14% د پاکستان او پاتې نور د افغانستان د شمال غربي سرحدونو د لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
معتادی خجی او د خزو د حقوقو فعالان په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې خدمتونه کم سوي او که دا حالت دوام وکړي نو معتادې مېرمنې به همداسې معتادې پاتې شي او د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار به شي. له دې ولایتونو څخه یو هم فرا دی. په تېره بیا په وروستیو میاشتو کې ښځینه معتادینې پکې ډېرې سوي او هغه ښځې چې تازه یې درملنه سوې وایي په فرا ولایت کې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي. دوی اندېښنه لري چې داسې نوي بیرته معتادې شي او که معتادې شي نو د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني به شي. د فرا ولایت روغتیایي چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې موجوده امکانات کافي نه بولي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د بسترونو د ډېرېدو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ابا یو لور خو مینه و معتاد د درې نور خو زما سره
نشتې یو میشت کیږي چې سلیمه د فراه ولایت د معتاد خو او ماشومان د درملنې په مرکز کې بسترې ده. سلیمی اته کاله د تریاکو نشه کړي او د دوی په شپږ نفری کورنۍ کې یوازې لورې نشانه کوي. د کورنۍ پاته نور ټول غړي په نشو اخته شوي دي. سلیمه څو ورځې وروسته له کلینیک څخه رخصتیږي، خو دا چې د دوی په سیمه کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي دا اندېښنه لري چې بیرته به په نشو اخته شي.
داسې غاړم چې د خیره یو په مزدوري یو غاړه واخم، یو مصرفیت راته پیدا شي، دغه مواد بالایرس بعد که مواد یا لکن خو گزاره برا سره وکنو چی مواد واس کن خو بیا آغا خل تنگیده نو آغا سی بیا آغا خبولی دی شروع کیجنو.
سلیمه وایی که دا بیرته په نشو اخته شي نو د کورنۍ تاوتریخوالی قربانی بشي، ځکه تر دې مخکې هم د نشو له امله کورنۍ تاوتریخوالی تجربه کړی دی. سلیمه پر کورنۍ تاوتریخوالی سربیره د خپلو ماشومانو د ناروغۍ درد او غم هم لیدلی دی، ځکه ماشومان یې د دې په ګېډه کې او یا تر زیږېدو وروسته د دې یا معتاد پلار د نشو له امله معتاد کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ په هرو پنځو معتادو ښځو کې یوازې یوه یې درملنې ته لاسرسی لري، خو په 1999 شمسي کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنو ښودلې وه چې په افغانستان کې تر دې هم لږ معتادې ښځې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د معتادینو د روغتیایي مرکزونو د لږوالي تر څنګ په افغانستان کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب شوی چې ډېری کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه ورنه کړي چې د درمل لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او له هغوی سره په کور کې د وزنداني په ډول چلند کوي. د ښځو د حقونو فعال پروین طوفان وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو له کمیدو سره سم معتادو ښځو ته ډېر زیان اوښتی او د نشې پرېښودلو په برخه کې د امکاناتو نشتوالی هغوی له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کړي دي.
فامیل ها نگران هستند،
کورنۍ اندېښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو دی او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی. هغه کلینیکونه چې پخوا مو درلودل شمېرې لږ سوی او ځینې تړل سوي دي. موږ په فراه ولایت کې یو 15 بسترس کلینیک لرو چې کفایت نه کوي او د معتادینو د دې سیل مخه نسي نیولی.
د فراز ځایي چارواکي د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د دوام خبر ورکوي، خو وایي څو میاشتې کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له مرستندویه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د معتادینو د شمیر ډېروالي ته په کتو سره دي د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
زموږ اوسني بسترونه په هیڅ ډول د فراه د معتادینو لپاره کفایت نه کوي، ځکه چې معتادین څو برابره ډېر دي او موږ نورو بسترونو ته اړتیا لرو. باید زموږ د مرکز بسترونه د اړتیا او غوښتنې په اساس ډېر شي.
دا مهال په فراه ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 15 بستریز مرکز فعالیت کوي چې 15 ماشومان او 40 میرمنې پکې بسترې دي. دې مرکز په تیر یو کال کې د بستري خدماتو په لړ کې د 140 معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې او په کورونو کې هم تر 200 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوی سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره دولت نه دی توانېدلی چې د دوی درملنه وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. دا یوازې د دولت مسولیت هم نه دی، په دې برخه کې سوداګر او شتمن خلک هم مسولیت لري، ځکه چې په سوداګرۍ او پانګونه کې د اجتماعي مسولیت په نوم یو مهم اصل شته. دا چې شتمنو خلکو د نشئی موادو د غوښتنې کمولو او معتادینو د درملنې په برخه کې څه مسولیت لري، تر دې مهاله یې ولې څه نه دي کړي او باید څه وکړي؟ په دې اړه مو د سمیع الله په نوم له یوه پانګوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې شتمن خلک له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډېره موثره مرسته کولی شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدلی شي، هغو ادارو سره کومک کول چې هغوی په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري، یو دا دی. دویمه دا دی چې ایده و خلکو پیدا کول او سپانسر کوله. لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي معرفي کوي، وایي ایدهغو تر هغه نهایي وخته پورې، لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي، ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم داسې دی چې شتمن وکولی شي چې کاري فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو ورو د نشه یي توکو نه راوګرځي، او څلورم داسې دی چې دغه سرګرمۍ چې دی خپله دې باعث کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبې دي، ټورنامنټونه دي، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین داسې دی چې څنګه چې دی د شفاخانې نه رغیږي جوړیږي، ده ته یو کار پیدا کړی شي په خپل ادارې کې ونیسي، چې حکومت هم کولی شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، هغوی ته وایي چې دومره فیصدي کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي.
د وقایه په برخه کې شتمن خلک څه کولی شي؟
د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسؤلیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دي دغو دوه شیانو ته دی، لکه هغوی ذهنن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسؤلیت چې دی ومني. اجتماعي مسؤلیت دا دی چې زموږ ټولنه کې بیکاري ډېره زیاته ده. شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه سپورټ حمایه کړي، او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغې کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچه وي او که په لویه کچه وي.
موږ وینو چې شتمنو خلکو ځینې خیریه بنسټونه جوړ کړي دي، خو تر اوسه یې د معتادینو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه دی جوړ کړی. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدای شي؟
موږ ځینې اکټیویټیانه چې دي فعالیتونه چې دي هغه پروجیکټ بیس دی. دویمه خبر دا دی چې موږ لنډه ګټه ګورو. لنډه ګټه دا دی چې یو سړی مثلا عاجل راځي، خپل فیس ورکوي، موږ ډاکټر ته معرفي کوو، هغه تداوی کېږي، بیرته ځي، څو اکسرې کېږي، څو معاینې کېږي. دا لنډه ګټه ده. د معتادینو سره کار کول اوږدمهاله کار دی، او موږ خل چې دي اوږدمهاله کار ته کېدای شي ذهنن آماده نه وي. لکه ایدې ګټه په دوو کلونو کې دی، راتلونکي درې کلونو کې دی، راتلونکي څلورو کلو، راتلونکي پنځو کلونو کې. بل یو د نفرت خبر هم دی، لکه په بده سترګه ورته ګورو. نو چې په بده سترګه ورته ګورو نو دغه رشتې تر ته خل چې دي ډېر زیات اغم نه کوي، لکه توجه نه کوي چې دغه طرف ته لاړ شي. بل ټولنه کې یو منفي عکس العمل هم شته. منفي عکس العمل داسې دی، که ته داسې شفاخانه جوړه کړې نو خلک داسې فکر کوي چې والا ته له دوو خلکو سره یو ډول مرسته کوي چې دوی تعداد لا زیات پراخه شي او پراخه شي او پراخه. اصلي خبره داسې نه ده.
د شتمنو خلکو زکاتونه هم ډېرې پیسې کېږي او معتادین هم اکثره د زکات حقدار وي. که شتمن خلک خپل زکاتونه د دوی کورنیو ته ورکړي نو دا کار به څومره ګټور وي؟
ایدغه کورنۍ چې دی ګوري دوه ډوله چې دی دوی په ټولنه کې متضرر کیږي. یو خو متضرر دی چې هغه مور دی یا پلار دی، دوی خو معتاد شول، په ټولنه باندې هم بار شول، په کورنۍ باندې هم بار شول. دویم دا دی چې دوی سوشل سټیټس چې دی، لکه اجتماعي حیثیت، هغه اجتماعي حیثیت هم له لاسه ورکړي. خلک ورته یو تانه ورکوي، تانه دا دی چې پلار دی پوډر شوی دی. که چیرته دا ادامه پیدا کړي، دا هم همدغه طرف ته چشه کېږي ځي. اوس دوی سره مرسته کول په څو لحاظه اشد ضرورت دی. اشد یو خو دینی مسؤلیت دی. دویمه خبر دا دی چې د خپل ځان خطر دفع کول دی. خطر دفع کول داسې دی چې همدا به سبا غلام کوي، فساد به هم کوي، یا کېدای شي قتل ته هم زمینه برابره شي. نو دغه د مخنیوي لپاره باید ته څه شی وکړې؟ لکه دوی سره مرسته وکړې.
څنګه کولای شو چې سوداګر یا شتمن خلک دې ته وهڅوو تر څو چې دوی د نشه مادو د درملنې، وقایې او معتادین ته د کار د برابرولو په برخه کې کار وکړي؟
اول کار خو باید وکړي د اشتمنو ذهنیت ور جوړ کړي چې یوازې خیر او ثواب چي دی دا یوازې یو څو غریبانو سره د خوراکي توکو مرسته نه دی دا کېدای شي موقتی یو چا خېټه ورډاکه کړي ولی په اوږدمهاله کې چي دی د ټولنې تدوین نشي کولای مونږ په ډیرو برخو کې سرمایه گذاری وکړه مونږ چي دی په شفخانه کې سرمایه گذاری وکړه مثلا مکتب مو جوړ کړ پونتون مو جوړ کړ خو د لوب په برخه کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاری وکړه یا د هنرونو په واده کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاری وکړه د فستیوالونو په جوړولو کې چې د مونږ کمه سرمایه گذاری وکړه او دا شاین دې سبب کېږي چې ټولنه کې بوختون کې فعالیتونه رامنځته شي دویم چې د مکتبونو تلویزیونونو رادیوګانو ایدو طریقه چې مونږ باید هغه آگاهی عامه کړو ترڅو دغه کمپاین چې دی دا کور تر کوره پورې ورسیږي راځو د تداوی په برخه کې داسې دی چې زه 15 معتادین چې دی د پایل نه تر پایه پورې دوی تداوی کوم بل میډیکل کمپس چې دی جوړول دی لکه طبي کمپونه جوړ شي او دغه طبي کمپونه نه په هر ساحه کې چې دی معتادین چې دی په نخ شي او بیا هغه ادارات سره چې دوی د تداوی په برخه کار کوي هغه سره وصل شي دغه خلک چې لکه مالدار دی غنی دی دوی کول شي چې هغه سره هغه دی فری میډیسن چې دی هغه ورته ماهیا کړي دوا چې دی دغه ادارې ته مفت ورکړل شي یا چې دی د خوراکي توکو مرسته له دغه ادارات سره وشي ځکه هغه دی یو چتر لاندې چې دی کومک دی او ډیرو ته بیا خیر رسیږي روزو اوس دی ریکوري په باره کې ریکوري دا چې خاص سړی جوړ شو او بیرته کور ته وګرځیده وظیفه لنډ مهاله ورکړل شي یا اوږد مهاله چې یو ټیټ هغه باندې کار ورکړل شي دا مثلا مصروف بل ایده دغه ماشومان چې دی چې راګرځي خو خپل ماشوم چې دی ګوري چې هغه چه شی دی مکتب ته نه ځي نو اوس که دغه خصوصي مکتبونه یا خصوصي پوهنتونونه چې دی ایدوی دوا یا درې ماشومان چې دی دا سپانسر کړي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1269 منځنۍ سپوخ پرېږي او اوس د خاطرې وار دی د فیض الله په نوم یو کس چې د کابل ښار په میوند جاده کې سیاحتي شرکت لري وایي چې یو موتاد هڅه کوله چې د دوی د مارکیټ له ګودام څخه غلا وکړي خو له ډیر بد حالت سره مخ شو دا چې دا بد حالت سو او د مارکیټ دکاندارانو له موتاد سره څه وکړل دا به خپل د فیض الله له خولې واورو
زموږ د مارکیټ شاته یو ګودام ده چې هر کله چې چوکۍ یا میز یا ورته شیان خراب شي نو هغه ته انتقالوي هغه ته ایږدي کله چې ما خپل ماته چوکۍ هلته انتقالول نو د صحنه کې زه یو موتاد لیدلې وم کله چې غرمه شوې و نو د سوچ کړم چې دا ځای خوډیر پناه درې خلکو د دې نه لري ده نو راغله او قلف ماتولو نو چې کله دې قلف ماتولو په دې صحنه کې خلکو یې आवाज اوریدلې و ورمنډه کړې و تر څو دې راویني سي نو د ډېر ورختای څخه د دیوال نه ټوپه چولایو دلته ژمه هم او د موږ د دیوال شاته دلته خلک صفات به ډېر زیاته چول او یو طرف ته یو کند و چې هلته به د ټولې کوسې یو برات للې نو دا چې ډېر ورختا شوی و چې ځان یې کله چولی و نو دی په دې کنده کې لیدلی و په دې کنده کې ډېر زیاتې خټې او مرداري اوبه وې ده هر څه کوشش کولو چې د دې کندې نه ځان وباسي خو خلک پرې راورسېدل او دا یې ګیر کړلو کله چې خلک د دې حالت یې وکتلو ده چې هر څه کوشش کول د مرداري اوبو نه ځان راوباسي مګر نه شوی کولی بیا نو خلک کوشش په دې وکړلو چې دغه معتاد ډیزاینر راوباسي خو اوبه ډېرې زیاتې مرداري وې او هیچا دا جرأت نه کولو چې دا معتاد ډیزاینر راوباسي بعد له هغه ما منډه کړله د خپل ګودام نه مې تختره واخیستله یو ځوان په لاس کې مې ورکړله هغې هغه معتاد د هغه ځای نه راوایستلو او مارکیټ ته یې راوستلو دلته یې ځان یې وسری ورپرې مینځل او بعد له هغه نه یو چا کالی لرله زاړه کالی هغه یې ورته ورکړله بیا مو د چایر څښلو لپاره موکته دفتر ته راوستله کې ځان ګرم شي ځکه چې ژمی یو ډېر زیات ساړه و بعد له هغه یو مشتری زما چې په دفتر کې ودې ترې پوښتنه وکړله چې ته ولې غلا کوې هغه ورته وویل چې زه مجبوره شوی یم زموږ ډوډۍ نه لرم زه چې کله وږی شم زه مجبور یم دا کار وکړم یعنې که تاسو یو ورځ ډوډۍ ونه خورئ که تاسو سره نه پیسې چې چاته ورشي خیر ته وغواړئ هغه تاسو ته پیسې درنه کړي نو تاسو بدمن نو غلا ته به تاسو مخه راوړئ نو که موږ ته هم وایي دولت حداقل 400 پوډر نه ډوډۍ راکولای موږ به داسې عمل نه ترسره کوو او په دې خبره یې دا ټول مجلس چې کله خلک ناستو دا ټول وقت سرونه ټیټ کړله او د دې معتاد خبرې ته ځواب چانه لره
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په خمار حالت کې بشیر ته ورځي او د نشې ګولۍ ځینې غواړي، خو بشیر ورته وایي چې غم مه کوه، ما ته یې ځای را معلوم دی. کله چې د ګولۍ رانیولو ځای ته ځي او ګولۍ رانیسي، محمود جیب ته لاس کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کس ہوگی؟
زخوستا یار جم.
زمان یاری؟ زخوانی نپی جنم.
تد از ما رنگ تا بکورا نمی پیشنی چیزا ات سر یار رنگیو زم تا پشن عملی یا
نو خوندن اسی اوگای زورا ورا جامدیم زنگ ایران کنم که دن سنگ ایران نیچی زین پیجنم
رو گوار دم اجانو خوندی سخی نیه جو تنگ جزه بولی دلم جر جو گولی جیب تاوا چولی او پتی دیکلی
دلاری میلی گور ورانشی گولی ووا کمبل را سرا وای نو در تابو می قربان کری وای خا نانا تاو وای چه ما خو ترو تا پا دیر سیما که نیلی دلائی سنگ داسی ناسا پرا پیدا شوی
زمو گورانی پا ایران دیدا اوز ایرانی پولیسو پا زور را وشارلم زمدم دیر گولی عملیم اوز دارا تاو وای جی چیری بای پیدا کو
دا گولی خو پار دوا خانه که پیدا کیگی آقا مخا مخ دا قصابی چنگ دوا خانه تا ورشا سمرا چی واری در کوی
گولا زب دیس یما که نبالا دا یما دوا خانه والا می نپیشنی فکر نکم چی باور را بانی وکی تا ورشا تا پیشنی
بلد نام بلد نگاری زورا ورا رنگ او کانی دی اسیم دی عملی دی کنه چه ور اغلی سٹ دی وکره و او بیا ورسنگو ویا چه دا دکو دا درد گولی راکا دا وخانه والا پو هیگی که تا مدی بس گولی در کوی
اوز گزران دیوالان شو راتا توارا با ورشدو ستر ما دیر بلدی رنگی ولی پتا او پیزیه پا ما
من گل خمارنده وکرا درزه چه ورشو تو دانی گلی را نیسی؟
یار از ما خدا سی خوخه دا چه خرا دیری را نیزدو سهر و رز بدا و خانه والا تا وردو ده پیسو غمی مکوا پیسی را سردی
گندازی وی نو زمان با هم خوالی در سر پا غرو کسی زم و لک زم وقت خمار خمار گرزم
اوز درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورشو دغه دغه دواخانه چاله ګولۍ خرڅوي
خو ته مخکې شه زه به در پسې شم
سمه ده راځه سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راشئ. ښه خدمت راته وایه.
خدمت د هډوکو د درد ګولۍ مو په کار وي.
څومره مو په کار دي؟
دا زما انډیوال نوی راغلی او بېرته ځي دو دوی پا سیما که دا گولی نپیدا کیگی خیر دیر راکا
بس دا یو کارتن پاتی دی یو مستاسی دی دوارو گزاره پی کیگی ها واخلی
راکا یارا جوانده خووزی خورو جانا اوزنو پیسی ورکن کنا
تواد رگا چل جیب پیسی راو بستم
لاسونه پورتا که چلو دا یو نخوا دیگه
توپنچه؟ تو پولیسی؟
نه پولیس نه.
هو زه پولیسیم.
قومندان صاحب زما دواخانه قانونی ده. دام جواز ده. دا خو قانونی ګولې دي. په هر دواخانه کې خرڅیږي. ډاکټرانو ناروغانو ته ورکوي.
ته اوس زما سره چالاکی کوې؟ ها؟ زه پوهېږم چې دا ګولې قانونی دي. خو ته یې غیر قانونی خرڅوې. ته څاک لرې چې د ډاکټر نه نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کې او هغه هم د نشې ګولې.
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړل. که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولې خرڅې نه کړې نشایان به دا ګولې له کومه کې؟ دا دوا خانه ده که ساقي خانه؟
قومندان صاحب ما پرېږده، زه بېګناه
یم. چپ شه، زه بېګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بېګناه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو